په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونه په دې یو بل غړا کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه ټولنه او سغدریزي او د سولې پر لور درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه اوري.
سر ټکی په خیبر پښتونخوا کې د شانګلې په درويشتمه حلقه باندې زمونی ټاکنې روانې دي. د جوجان ولایت په خوما بلسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلو طالبان ترمنځ جګړه مرګ ژوبل اړولې ده. ټاکل شوی چې دولت چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په پروانونی کې د شایي هیوادونو له مشرانو سره ملاقات وکړي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د شانګلي دروښتمې حلقه زمینی ټاکنو لپاره د وټونو چولو سلسله روانه ده. پر دې حلقه باندې د جولای 15مې انتخاباتو کې د شوزو د وټ شره تر 10% کم و چې انتخاباتي کمیشن نتیجې رد کړې وي او د نو ټاکنو اعلان وکړ. د قانون لمخې ک پر یو حلقه باندې د شوزو د وټ شره تر 10% کم وي هغه انتخابات به نه منل کېږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په شانګله کې شاوخوا 2,555 وټونه ريجستره شوی چې پکې شپږ 8000 او 28 شوزو وټونه دي. په درويشته مارکه کې د انتخابات لپاره د رایې چونې 115 مرکزونه جوړ دي چې پکې د شوزو لپاره د ځنګړو مرکزونو شمیر 21 دی. د جولای پر 15مه په دې حلقه باندې د تریک انصاف کوین شوکت یوسف سی بریا تر لاسه کړی و. د شمالي وزیرستان په میرالي کې تیر ماښام په هدفي پېښه کې یو کس وژل شوی دی. چارواکو نن مشالې ډیټول نامعلوم وسوالو عمران نومې کس په دزو وژه. د سیمې اوسیدونکو وایي د یوې اندازې لمخې په شمالي وزیرستان کې سش کال په شاوخوا شپږ وس پېښو کې 15 کسان په هدفي پېښو کې وژل شوی دي. په دې وروستۍ کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ضد د سیمې ځوانانو تنظیمونه تنظیم او د پښتون ژغورنې تحریک غړو احتجاجونه هم کړي دي. د پاکستان فوج وای د بلوچستان له اواران سره نږدې جهاو سیمه کې پرون د وسلوالو ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ ضد عملیات کړي چې پکې څلور وسلوال وژل شوي دي. د فوج عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر نن په خپل ویب پاڼه لیکلي د وسلوالو په هغه برید کې لاس ترلو چې د روان کال په لومړۍ ورځو کې په ماشکي کې د امنیتي ځواکونو په قابله شوي. په دې برید کې 15 سرتیري وژل شوي. خو د دې دعوې په آزاد سرچینو تصدیق نه دي کړی او نه هم بلوچ لیبریشن فرنٹ په دې اړه څه ویلي دي. د افغانستان جوزان ولایت په خوما بلوسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسوال طالبان ترمنځ په جګړه کې مرګ ژوبل اوښته. د جوزان د امنیت امیر سمنوال عبدالحفیظ خاشین نن مشال ډو تول د جګړه له دوه ورځو راځي روانه ده. په دوه ورځو کې د پونه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وسوال شکیلو له بده مرغه په نتیجه کې اته فوجان شهیدان شوي او بخشي د پوینا اته شه پوزان شي وشل سوي درې ټپيان دي. د وسوالو مخالفين د پوینا د وسوالو مخالفين ډلو تم در نمارک جو بلاوشتي خوشميري له دوی سره نسته ځکه چې پولیسوالي کله هم جګړه روانه ده. شاغلي خاشي زیاته کړه دولسي پاتونوالو اته غړي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ برخه درلوده د وسوال طالبانو ته تسلیم سوي دي. ویل سوي چې د وسوالي مرکز د دولت د وسوالو مخالفينو لاسته ورغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې د وسوالو پر ضد هوایي عملیات شوي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید پر مشالې ډټول په مرکزی بغلان کې سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتي خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستان زمون په یو شمیر پوسټو بریدونه کړو چې بیا په پیله کې موږ یو پوسټ چې وا هغه تخلیه شوی و. هلته موږ مرګوب لرو چې ته تر زمونږ د ملي اردو ټپيان د 15 تر شهیدان شوی دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسیدلې دي او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وزر زمونږ په کنټرول کې دي.
غفور احمد جاوید زیاتوي د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي او وسلوالې په شا کړي دي. د جرمن پولیسو په کوتین شار کې د یو جرمن د مرګ په تور دوه افغانان نیولې دي. پولیسو ویلي دا 22 کلن جرمن پرون له دې دوه افغانانو سره په مبینه توګه د جګړې کولو وروسته د زړه حمله له وجې مړ شوی دی. د جرمني پولیسو او څارنوالانو ویلي چې د پیښې وجوهات لا تر اوسه معلوم نه دي خو له هرې لوري د پیښې پلټنې دوام لري. د جرمن په داسې وخت کې وژل شوی چې په اګست کې په شیمن تینس کې هم یو 15 کلن جرمن د چړو په گزارونو وژل شوی. په دې تور د شام او عراق سره تعلق لرونکي کسان نیول شوي. شو او وروسته بیا د دې پیش خلاف د کډوالو ضد سیاستوالو او پلویانو مظاهره وکړه. تاکه سبی د چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په پروانه وری کې د آسیایي هیوادونو له مشرانو سره په داسې حال کې د شمالي کوریا جوهري پروګرام بحث کوي چې له واشنگټن سره د تاوتریخوالي کومو په لړ کې د پیانګ یانګ هڅې ځای پر ځای ولاړې دي. پوتین به د روس پر لری ختیځ ولا ولادي وستوک شار کې د جاپان وزیر اعظم شانزو ایبه چین نیو ولسمشر جی چینګ پینګ او د جنوبي کوریا وزیر اعظم لی ناک یون سره ویني. روس د اقتصادي فورم کوربتوب کوي چې د سپتمبر له 11 به تر 13 پورې دوام ولري. د ملاقاتونو د شمالي کوریا او جنوبي کوریا تر پلان سوي سرمشریزي یو اونۍ وړاندې کیږي. د سرمشریزه به په پیانګیانګ کې سپتمبر 13 تر شلم پورې وي. واشنگټن د پیانګیانګ لخوا د غیر جو کې د پاړه د هیواد پر نه هڅو نه هلي شوې ده. د بشری حقوقو څار ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چین په لوی او منظمه کچا د اوغور اقلیتي مسلمانانو د حقوقو خلاف ورزنه کوي. امریکا میشتي ادارې هیومن رائټس واچ نن په خبر کړي بیان کې د لیلون ورکړي چې د چین حکومت په سینکیانګ سیمه کې د جرمونو ثابتې دوه بغیر گرفتاریانو تشدد ناسم سلوک او په امروزه ژوند د مخ په زیاتېدونکو ناسم نفوذ اچولو سره د بشری حقوقو خلاف ورزنه کوي. د هیومن رائټس واچ په ریپورت کې د امتیازي سلوک ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د اگست 10 د بیان ذکر کړی چې وای په چین کې د غور ټولنې خلک د ترګری ضد مبارزې په مرکزونو کې باندې او په میلیونونو خلک یې ور بیا د زده کړو ترلاسه کولو کمپونې ته د تلو لپاره ارسوي چې د غور خلکو سیمې پر لوی کتابخانه په لوی کتابخانه بدل کړي. د چین حکومت د تورن ردبی وای چې لیري پرته مغربي سیمه سینکیان کې لوی غمیزي خوندې کړي دي. خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم او کرنسي حال
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپی غسل کیږي او په 1.40 روپی اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.70 روپی لس پیسې او په 1.70 روپی یو یورو په 1.40 روپی لس پیسې او په 1.50 روپی د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپی او یا پیسې او په 3.30 روپی نوی پیسې د سعودي عرب ریال په 2.30 روپی شپېته پیسې او په 2.30 روپی اتیا پیسې او درې واته دیر ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهه په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 بنو کې نه 30 او 25 او کوټه کې په زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګری سینټیګریډ وی.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او ریډونکو په روانه خبرونه کې اورئ. نن د خیبر پختونخوا د شانګلې پر حلقہ پی کې درویش زمینی انتخابات کیږي. دا ځکه چې د جولای د 15 په انتخاباتو کې هلته د خزو وچول شوی رائے له 10% کم وي. یو ځایی خبريال وايي نن هم پر پولینګ سټیشنونو د خلکو ګڼه ګڼه نه لیدل کیږي.
موږ د سحر نریسته اینو چې خلک دې هغه اوس کاسکینه او خواتین اوټوم ډېر کم سټیشنونو باندې پول کیږي روان دي.
پرون د چین خارجه وزیر او همدارس د سعودي حکومت یو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. په پاکستان کې د نوي حکومت لره تک سره د هیواد په خارجه پالیسۍ کې څه بدلون تر سترګو کیږي؟ د چارو یو شنن کې د دې پښتنې جواب وایي.
فرق ماته نخکاری د چین او سی پیک حواله سره د امریکای سره اختلافات اومکه دي ځکه ولاړ دي.
د سولې پر لور خبرونه کې اوري چې د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان څه رول دی؟
سولې کارواله رول هم شته. طالبان خبرو ته کې نیولې دا توقع خو د افغانستان او د امریکا او د نورو هیوادونو د پاکستان نشته.
ټولنه او سخدریزي 19 پروګرام هم اوري. هلي د مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو نن د خیبر پختونخوا په شانګلې ضلع کې د صوبایي سملای په هر حلقہ پی کې درویش زمینی ټاکنې کیږي. د جولای د 15 په عام انتخاباتو کې پر دې حلقہ د تحریک انصاف مشر د تحریک انصاف یو مخکخ شوکت یوسفزی بریالی اعلان شوی، خو نتیجو خولي و چې په انتخاباتو کې لسو فیصدو څخه کم خوځو رای اچولې وي، ځکه نو د انتخاباتي کمیشن د قوانینو تر مخه پر یاد حلقه نن بیا انتخابات کیږي. هم له سواته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان حال نا کوي.
د ضلع شانګلی حلقه دریش په اړه الیکشن تابعه کوونکي ادارې الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه رجسٹر ووټر 2,15,555 چې پکې په 13,238 ښځې شامل دي. دغه لپاره 115 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي دي چې پکې د 15 د ښځو 21 او مشترکه یو کم نوي دي. شنګله کې د ټاکنو لپاره د امنیت ګامونه پورته کړی شوی دي. په دا اړه ضلع پولیس مشر ڈی پی او رسول شاه وایي
135 پولینګ سټېشنې دي، 18 پولینګ سټېشن موست سینسیټیو دي، 34 پولینګ سټېشنې چې کوم دي هغه سینسیټیو دي، او 83 پولینګ سټېشن چې کوم دي هغه نارمل دي. نو په موست سینسیټیو پولینګ سټېشن باندې مونږ 115 نفری لګول دي، او سینسیټیو باندې 110 لګول دي، او نارمل باندې 18 نفری مو لګول دي. آرمی هم مونږ سره دي، اوس پوری هډر فرسٹ کلاس را روان دي. پولینګ انٹری چې کوم زمونږ دی حلقې ته کیږي، سړکونه چې کوم لنګ کیږي، حالت کې مونږ ناکه بندیان یو مګولې.
ولی بل خوازی اوسیدونکو وایي چې ټاکنو کې دولس برخه ډیره کم ده، او هغه رنګه غنه نشته کوم چې تیر ټاکنو کې ښکاری ده. په دا اړه د الپوري مقامی خبريال ابتاب حسین چې خپل رائے ورکړې ده وایي
مونږ چې سمره وګرځېدو الپوري بشام کروڑا دندای دغه څو شاسمو کې نور کله با خزیراوتی دلته هم خزیراوتی خو خزونه هټ کړ ډېر پیرا د سړو اوټونو ډېر زیات کم موږ د سحر نریست اینو چې ډېر کم خلک چې دی هغه راځي، او اوس کاسکینه په قطارونو کې خلک شته، او دومره ګرمه ګرمي دلته په نظر نه راځي، او د خواتین اوټوم ډېر کم سټېشنونه باندې پول کې روان دي.
شنګله کې د پاکستان نور برخه پرنګ د جولای په 15 نیټه هم په دغه حلقه ټاکنې شوې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوکت یوسف زی زیات اوټونه ترلاسه کړي ول، او ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نون رشاد خان په دویم نمبر وو. ولې د خزو د اوټونو اچولو شمیره د 10% نه کم و، ځکه الیکشن کمیشن دغه ټول ټاکنې رد کړي وي. ایو ځل بیا هم هغه امیدوارانو ترمنځ د ټاکنو امر جاری کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سعودي عرب د رسنیو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل، پر دوه اړخیزو چارو خبرې ورسره وکړې. لدې وړاندې د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو هم اسلام آباد ته سفرونه کړي ول. بلکې یاد څلور هیوادونو د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې مهم ځای لري. کله چې عمران خان په واک کې نو د نواز شریف په مشرۍ د پخواني حکومت پر بهرنۍ تګلاره نیوکې کولې، خو اوس چې د پاکستان حکومتي واک د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاسو ته ورغلی، نو پوښتنه پیدا کیږي چې له دې هیوادونو سره د پاکستان په اړیکو کې کوم بدلون تر اوسه تر سترګو شوی او که څنګه. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
پرون د دوو هیوادونو د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سعودي عرب د رسنیو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د پاکستان خبری ایجنس ای پی پی وای چې د سعودي عرب د رسنیو وزیر عواد بن صالح العواد عمران خان ته د خپل هیواد له لوري د سولې پر اوستو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ. له دې وروسته د تریک انصاف په رسمي ټویټر پاڼه ویل شوی چې پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له عمران خان سره ولیدل او پر دوه اړخیزو ګټو یې خبرې وکړې. په واکې تر راتلو وروسته د عمران خان د چین او سعودي عرب له چارواکو سره لومړی لیدنه ده. تر دې وړاندې د امریکا او ایران د بهرنی چارو وزیرانو د پاکستان سفر کړی وو. د عمران خان په واکې د راتلو شاوخوا درې اونۍ کېږي، او په دې دوران کې د څلورو هغو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د پاکستان سفر کړی چې د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډېر مهم دي. پوښتنه دا ده چې د عمران خان سره د دوی د لیدنو وروسته د پاکستان د خارجه پالیسي څه نوې سمت ښکاري او که څنګه. د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو شوونکی ډاکټر اعجاز خټک ته څه نوی سمت نشکاری.
پاکستان خارجه پالیسی کې د نوی حکومت لاندې ډېر فرق ماته نشکاری. د چین او سی پیک حواله سره، د امریکای سره اختلافات کوم او مکه دی ځکه ولاړ دی، سعودي عرب نه تا مل ایران هغه شي.
د ترګریزه جګړه په افغانستان کې سوله د پاکستان او امریکا تعلقات له کړکیچ سره مخامخ کړی دي. د نوي حکومت له جوړېدو وروسته چې کله د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو عمران خان ته د مبارکۍ ټلیفون وکړ، نو د امریکا د خارجه وزارت په وینا شغلی پومپیو په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځاینو د لمنځوړلو پر خبره بیا ټینګار وکړ. خو د پاکستان خارجه وزارت دریځ خپل کړ چې داسې هیڅ خبره نه وسوي. وروسته مایک پومپیو د پاکستان سفر وکړ او له عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل، چې په اړه شاه محمود قریشي وویل د واشنگټن او اسلام آباد په اړیکو کې راغلی ځن ختم شو. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د نوي حکومت راتګ سره د امریکا په ګډون له هیڅ یو هیواد سره د تعلقاتو نوعیت بدل شوی نه دی.
هم هغه پخانه تګلاره ده چې دوام لري، چې پکې یو طرف ته ایران دی، بل طرف ته چې پخا پر کوم زی امریکا وا الته اوس چین دی. مونږ د روس طرف ته هم لږ توجه ورکړې ده. په تیرو 500 کلونو کې په خارجه پالیسۍ کې کوم بدلون راغلی و چې پکې د پوز لوی لاس دی، هغه روانه ده. له دې بغیر ماته د اوسنی حکومت څخه خاص بهرنی تګلاره پر نظر نه راسي.
خو د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ امیر عثمان بیا وایي چې په بهرنی تګلاره کې به ورو ورو بدلون راځي.
دلا پالیسی سر د نو سر سر پالیسی وا دا خيار سره راغلي خدي نو دې و سچ گئی هغه پاکستان دا خدابري.
د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټر شمشاد احمد خان هم مشالې ډوتول چې عمران خان د بهرنیو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د سیال په توګه راشه درشه کړی ده، چې د په خبره په پخوا کې به داسې نو نو ځکه د پوینا چې د ته دا تر ټولو لوی بدلون ښکاري.
د عبدالحق اکرل رپورټ د ډیلی ټایمز رسپانې ولیکنې وايي د تاریخ انصاف نوی حکومت له بدلون په نامه واک ته رسیدلې. خو اقتصادي مشورتي کونسل یې د یو احمدي تن تلل اقدام دغه اقدام څرګندوي چې پاکستان اوس هم د سخت دریځو تر اثر لاندې دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان پر حکومتونو د سخت دریځو ډلو نفوذ مخکې هم وو او دا چې دغه کار لا هم دوام لري. د لیکنې مهمه برخه مجید بابر اوروي.
پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز کې د تعصب پر ضد پاکستان ناکام شو د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکوال عدنان منګللی کې چې ما فکر کوو چې ګوند پاکستان بدل شو او د انصاف په نامه کوم تحریک اجمنی کړی وي د هغې د پوره کولو وخت راغلو. خو بیا چې کله د پاکستان د اقتصادي مشاورتي کونسل نه د یو احمدي ډاکټر عاطف میا د ټاکلو او بیا د فشار نه پس د لری کولو طریقې کار مې ولیدو، نو دې تریخ حقیقت باندې قانع شوم چې نه، پاکستان لا بدلون ته تیار نه دی. عدنان منګل لیکي چې د نوی پاکستان د جوړولو د ژمنو کیسو نه هم خبر يم. د هغو ژمنو هم راته معلومه ده چې وایي پاکستان به د اقتصادي تورتم نه وباسو. هغه ژمنې مې هم ولیدې چې وایي د پاکستان خارجه تګلارې به بدلو او د ټولنیز بدلون په اړه هم ژمنې شوي. خو د لیکوال په خبره دا ټول ژمنې بستشي ژمنې دي، پاکستان لا بدلون ته تیار نه دی. لیکوال منګلا زیاتوي چې د پاکستان د متدلدل سیاسي ماحول او کمزورې کارکردګۍ تاریخ ډیر اوږد دی او له بده مرغه دا تاریخ د احمدیانو نه د کرکې او هغوی سره د بد چلند په لړ کې اوږه په اوږه روان دی. په 1940 کال کې پایین کې د یو ترمیم لمخه احمدیان غیر مسلم وګرځول شول، چې لمخه یې د خپلې عقیدې مطابق په خلاص مټ د عبادت کولو بنیادي حق سلب کړل شو. عدنان منګله دی اتوی چې بیا موږ له دا سوچونه نه دی په کار چې ولې پاکستان په نړیواله ټولنه کې د مقابلې د سخل قابل نه دی، او که په دې لړ کې د بریا یو رمق هم باقی وو هغه هم د هغو متعصبو او درغلو مذهبي ملایانو د لاسه تعالی ترغه شو چې دغه هیواد کې متعصبه نظری خوروي. د لیکوال په خبره که موږ تیر شوي وختونو ته وګورو نو د نړۍ د مشهور نوبل جایزه ګټونکي ساینسدان ډاکټر عبدالسلام خاتم نظر ولاړ شي چې یوازې له دې وجې د پاکستاني تاریخ نه وستل شو چې په عقیده احمدي وو. خو چې کله ډاکټر عبدالسلام پاکستاني متعصب نظریې مسترد کړو نو هغه د دې هیواد د سلورو دیوالونو نه په بهر وته مجبور شو او بیا دومره عزت خدای ورکړو چې د یورپي هیواد اټلی په ټریستا ښار کې د فزیکس نړیوال مرکز قائم کړو.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د کورمه په پاله چمکنی کې د حاجی خیل اوسیدونکو تور لګوي چې د غنداو ل غرسخ د مادنیات او استلو په تنازع کې د ځلی انتظامی کردار به پرې نه دی. دوی په خبره د انتظامی ځنې سرواکي د خپل ذاتی ګټلو لپاره د ځینو ځایي مشرانو ملاتړ کوي، خو د کورمه انتظامی بیا د تورونه ردوي. تفصیل د طارق اورغزی پر رپورٹ کی.
په کورما کې د حاجی خلو داوود چمکنی وای هلته د دوی قبیله غواړي چې لګاندا وغره څخه مدنیات نو وستل شي، خو تنظیمیا د سیمې لزینو ځای مشرانو سره ولاړه ده او دغه کار جاری ساتل دي. داوود چمکنی وای کله چې هلته د ځای مشرانو لټکیدار سره مدنیات د وستلو خبره کېدل نو دوی مخالفت وکړو، خو تنظیمیا بیا هم هغه ته دغه اجازه ورکړو. ځای سودونکو زیاتوي په سیمه کې دغه مسالې حل د جرګې له لارې راوتل شي، خو هلته تنظیمیا مشران د خپل طاقت ناجایز استعمال کوي چې دا مسله سره نور هم خراب شوې ده.
کار سکون دی باندې تنازاد ده د باند کرای شي ټیک شو کاده سی و نه شي کنه ندینه موتا ډیر غوږ نقصان ده قوم کې بده جوړی شي قوم کې موتا مسالې زیات شي دغه مملي خبره نه ده دای ولوی خبره ده ندینه بیا د موتا کوم امن سیستم ده عبد مو مکمل خراب شي نمو مطالبه کو کمشنر صاحب نه د دې کې ترولا دوه یک طرفه ما کېګه دواره پرې کېنته جرګا ورکا سره مشاله خل
په دغه تنازع کې یو اونۍ وړاندې د دوه فریقینو تر اویو پورې مشران او خلک د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې نیول شوي وو، خو یو بل کس انجینر عبید چمکنی وای تنظیمي د جمعې په ورځ د مخالف فریق کسان را خلاص کړي دي، خو ولې د دوی تنان اوس هم په جلونو کې دي. انجینر عبید چمکنی دا الزام لګوي تنظیمي چارواکي غواړي چې تر فشار لاندې راولي او هلته خپل ځینې ذاتي مفادات ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکو زیاتوي هلته لا تنظیمي پوښتنه وشي چې ولې د اجتماعي تر قانون لاندې دغه تنان یې ونیول.
اور ابل فریقو صاحب جیل کی عیدی کی مطلب بڈاگون خالق دی پریپریشن مصروں میں مریضوں دی 70 سال نہ اوپر خالق دی ور کے اغا وسا جیل کی دی دوی تا حکومت بالکل سغوی کنا چاہیے دوی تا کر دم کی ویر کی چ توبم بوغه تا سعودی دی دیرو جیل تستو نو مطلب ما غا دی ایف سی آر سسٹم ما غا سسٹم لگیا دی وسا پوری دی ایف سی آر لون دی کور کئی دوی تا چیز رو خوا خی ما غا کئی 60 سال نہ پورتا چھ زڑا اغا قانونی جرم دے دوی بیا ما غا وسا پوری جیل کی چوری دی.
په دغه اړه د کور مې تنظیمي مشر بصیر خان وزیر د زیاتو مصرفیاتو په وجه له مشال رډیو سره خبرې نه کړې، خو ولې څو ورځې وړاندې د منځني کور مې مرستیال کمشنر ارشد جمیل ویلیوال دوی له چا سره زیاتې نه دي کړې. ارشد جمیل دا هم ویلیو د حاجی خیلو لګندو مشرانو سره د مدنیاتو وستلو په سلنجه ده چې د هواري لپاره کوششونه وکړل، خو هغه ورته تیاری گینه او لنجه شروع کړې دي. د مرستیال کمشنر د ځای خلکو او مشرانو د نیولو په اړه دا دریز دی چې د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې دا کار کړی دی. ارشد جمیل دا خبره هم کړی وا انتظامیا به یو ځل بیا کوشش کوي چې دوه فریقین په خپلو کې رضا کړي او لانجه د خبرو لارې حل کړي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په کوټه کې د چارو پوهانو او لیکوالو په یو غونډه کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولې خواوې خبرو ته کینی. دا غونډه پرون د باچا خان د عدم تشدد فلسفه په تناظر کې د افغانستان د مسلې د حل پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. د مونږ خبريال د غونډې حال راکوي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو قانون پو او لیکوال اعظم زرکون ایډوکیټ وای چې یو نړیوال جنگ پر پښتنو باندې تپل شوی دی.
باچا خان د امن لپاره ډېر سپا فلسفه ورکا، لیکن ترغوچی سرمایداری نظام دی بدا دنیا کی امن ناممکن ہے. دا اصلہ چی خرچہ جی دنیا کی ترگرد غٹ کاروبار دا دے. دا جنگ ہمیشہ دا سرمایداران کر دے، بادشاہان کر دے، حکمرانان کر دے، انس کو جنگ نہ کرے. اور دا جنگ پشتنو تر آگلے دے. دا یو بین الاقوامی سامراجی جنگ دے. اور پتہ پا پشتانا سنگ راباسی اور سنگ اصطلاح سی دا دیر خبر ہے.
ویناکون کو دا ہم ویل چی پا سیم کی دامنیت لپارا پا کار دی چی پا وانستان کی لاسوحانا بند سی او گاونڈی حوادونا دا سویل لپارا کار وکڑی. زکا چی جنگ دا غریب اولا په ګټه نه دی. په دې ترڅ کې بغوړ سو و لیکوال صادق خان جړک ته
پښتانه امن خوښونکي خلک دي، دهشتګر نه دي. دلته ځینو سیمه ییز یا نړیوال قوتونه په کم شکل کې لګیا دي پښتانه دهشتګر ترارګر ثابت کی. نو دغه سیمینارونه، دغه غونډې، دغه مقالې چې پاکستان ته دا وایي یا نور قوتونه چې نو دوی د توپنچو، د ټوپکو، د مشینګونو، د لوبو شیان جوړی، کلونې جوړی او دلته زموږ مارکیټ ته ورکوي، نو لازمه خبره ده چې کښنه نه خینو پر کښنه نه ډیر منفي تاثیر لویږي.
په سیمینار کې د یو کلیک د لارې غشتنه وسوه.
موږ د پاکستان نه هم دا خواست کوو چې نور خپل ځالې ختمې کی. موږ د افغانستان نه هم خواست کوو چې خپل حکومت کې کم د فساد لري، ځای په حکومتداری د خپل حکومتونه برابر کی، باید اصلاحات ته مخو کی. موږ دا ټولو چې په افغانستان په فساد کې کړن دي، په جنگ کې کړن دي، دا هو احتساب غشتنه کوو.
ورسته د بیلابیل شوزي په زده کوم کې د بچا خان د عدم تشدد او دغه د ژوند په اړه لیکل سی کتابونه او بشل سول.
د ما
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خبر پختون خو د نو خار ضلع له داخلو کې هم څخه د افغان کډوالو په خپل خوخه افغانستان ته د بیرته تګ لړۍ پیل شوې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر په دغه کار کې هغوی ته مرستې ورکوي. دا کډوال وایي په پاکستان کې یوه موده ژوند وکړل، افغانستان ته تګ یې ډېر ته ډېر زړه نه کېږي، خو په خبره چې د تورخم پولي وخت نا وخت بندیز دوی ته ستونزې زیږولې دي. دوی هیله لري چې په افغانستان کې به د ژوند او کار روزګار ښه فرصتونه ورته برابر شي. له دې ستنیدونکو کډوالو سره په سیمه کې د مشال لړیو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي، راځي وایو.
ما نام تیر ده، هم به کوم کار روزګار کول، موبایل دکان مو هغه نه بعد بس اراده مو کړه خیره به شي افغانستان ته روان شو، به شي بس ننګرهار کې، د ننګرهار ته ځول ده او نور بس څه ده هلته په
ننګرهار کې څه صورت ده مکه کور خپل پهلوان نو
هغه سمون په کرام کور نشته دی به شي او بس عمل ته بس کور مو کرا نشته بس مزي روانه مګه ته کار روزګار کار روزګار مله سر نه کړه بجو دینه بعد بس سیټینګ کو برابر
او پس لو کوم څه ظلم سو وي مدا سو وطن ته روانه چې پلار نه کستا سو وطن او تاسو په تدا سه خاص نه دي انت چې کوم حالات کې شي وي
مله نو زه کوم سره دی جن سینه بو شي او زه که پلارونو به ده شنه ده زم خپل سره افغانستان نه کړه نه نه مده عمر مې 21 سال پورې 21 سال
او دلته ولا خوشاله
دلته وز خبره چې وس درو ولا کې کیږي ونه بوش
ولا مزرت جلال آباد چې دوی څه دوی او دلته په قانون کې وسه
خا نو مزرت چې دره ته لګوي چې وړاندې سوز له تلې افغانستان ته او دلته کې روزګار ته
یار وړاندې خو نه څه نه وره بار هم ډیر مخ کې راغله وای چې موږ په دایښ اندر ته په ګړې کې شو په خیر سره
او سوال ته روان یې نو ظلم سوې احساسات هم سدي
الله نور څنګه یو زیاته چې زی خامخه یو کور چې بدلې من سبا شي زی سړې خپي یو دا خلا وطن ته دي موږ د پاره بدلې راځي خو دې آسان نه دي وطن دې زمونږه
او الته کې سو مطلب دو سه دو زه کاروبار خپل خپلوان الته صورت حل چرته بزې مخ کې نه
ولا ته موږ خپل خپلوان دې بچره لواته مو په تاسو کې وخت په څه ژوند کې په کار ما ځان بس موږ هم کار روزګار په دغه وجه زو چې حال تک موږ بیا غوي نور تګ را تک سره نه کې یو ورځ کله تور هم باندې شي کله کولاو شي بیمار شي اخو دې ساه شي دې غړې ساه شي
دا مشال ریډیو دا
اسلام آباد په لوک ورسکی چې د کلتور د ودی هیوا حکومتي ادارې د سپتمبر پر 9 یعنی پرون د کلتوري توکیو د ورځنې میله پات او رسیدا د میلی لیدو ته پام وړ شمیر کسان ورغلی ول. لدی څخه ځینو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ته ویل دا رقم میلی له خلکو سره برسته کوي چې خپل کلتور او دغه ارزښت وپیژني.
زمانوم ڈاکٹر تحمید دے راغلے د پیخور نے ما د لوک ورسا چې کم ایگزیبیشن دے تر راغلے دل ته مختلف سٹالونه دی نور ہینڈی کرافٹس دی پکې اوس فلحال زه د بکس په سٹال باندې ولاړ یم. زما ماشومان هم زما سره دی او هغه چې ډیر زیات سيزونه پخ کړو زما خیال دغه شانتي د ایگزیبیشنز او د بکس او د سٹالز د دې د ټول نه هم فائدہ دادا چې ماشومان د خپل وطن باره کې پته لګي، د خپل انډستری باره کې وته پته لګي او د یو بل سره د ملاوي دوه موقع وته ملاويږي.
زمانوم صفیہ تیمی تیمون د پیخور نه راغلی د دی لوکیر ساده بارا زما ما شومان ډیر خوخی د ثقافتی دغه نو په دی وجه مون راغلی او دلته ګورو ماشاءالله هر څه شته دلته مطلب د خیبر پختونخوا سیزون هم دی مونږ تاسو یو ایرانی سټایل نام سټایل نه دغه واغستو شاپینګ مو کو خو یاره تنظیم صحیح نه دی گرمی دا صدا کی ناشتو انتظام نشتا صدا غنشت نوار دی ډیر زیات
د مانی مسلمانی دی اوزه په خبر خیبر پختونخوا سره تعلق نه رم او دا یو ایونت دی انټرنیشنل لیول دغه باندې دلته بار نه هر ځین شي نه دلته موجود دی سلور صوبو شي نه دلته د پیښور بلوچستان سے د هر یو صوبې نه دلته شي نه موجود
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین دونی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اور.
خیبر پښتونخوا اسمبلی د شانګلې د رښتمه حلقې زمونی ټاکلو لپاره د ووټونو اچولو سلسله روانه ده. په دې حلقه باندې د جولای 15مې انتخاباتو کې د شوزو د ووټونو د شری تر لس فیصد د کمیدو له وجه انتخاباتي کمیشن نتیجه رد کړې وي او نوی ټاکنو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان په مرالي کې تیر ماښام په هدف پیښه کې یو کس وژل شوی دی. چارواکو نن مشالې ټول نامعلومو وسلوالو عمران نومي کس په ډزو ووژل. د پاکستان فوج داوا کوي د بلوچستان لاواران سره نږدې جهاو سیمه کې پروند وسلوالې ډلې بلوچ سلیبریشن فرنټ زد عملیات کړي چې په کې څلور وسلوال وژل شوی دي. آزاد سرچینو د دې خبرې تصدیق نه کړي او نه هم بلوچ سلیبریشن فرنټ په دې اړه څه ویلي دي. د جوجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې افغانس امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو کې مرکوب راوښته. د جوجان د امنیت امر عامر سمنوال عبدالحفیظ خاشی نن مشال ریډیو ته وویل دا جګړه له دوه ورځو راهیسې روانه ده. افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان او د میدان وردګو ولایت په دایم میرداد ولسوالۍ کې د وسوال پر ضد هوایي عملیات سوي دي. د دفاع وزارت وایي په کورونا جاوید پر دې خبره مشال ریډیو ته وکړه. د جرمن پولیسو په کوټن شار کې د جرمن د مرګ په ټول دوه افغانان نیولې دي. پولیسو ویلي دا دوه کلن جرمن پرون د دې دوه افغانان سره په موبایل توګه د جګړې کولو وروسته د زړه د حملې له وجې مړ شوی دی. ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به په روانونه کې د اسیا هیوادونو له مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې د شمالي کوریا جوهري پروګرام په بخشي دوی به په دې کې د شمالي کوریا جوهري پروګرام بحث کوي. او د بشری حقوقو څاري ادارې هیومن رائټس واچ ویلي په چین په لوی او منظمه کچه د اغور اقلیتي مسلمانانو د حقوقو خلاف فرضي کوي. امریکا میشته ادارې هیومن رائټس واچ نن دا خبره په یو ریپورت کې کړې ده.
د خبرونه په پاتې برخه کې موردون کو ساسل پر 219 پروګرامونه راوړي. د ټولن او سختريزي او د سولې پر لور اول درته ټولن او سختريزي خبرونه وراوو چې احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنا او سختريزي
دا مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنا او سختريزي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی په هنتونونو کې د سختريزي په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې د سختريزي په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ میډیا یا رسنۍ هم مهم رول لري. په دې هیواد کې پر زیاتره رسنیو نیوکه کیږي چې د سختريزي په دیدې ته په واده ورکولو کې رول لوبولې دي. ټولنه او سختريزي روان خبرونه کې د پاکستان په برېښنایی او چاپي رسنیو کې د سختريزي په دیدې ته کتنه شوې ده. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمېر کې خبری ادارې وجود لري او د هیواد دولس لویه برخه د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې له مخې دا وخت په دې هیواد کې 115 شخصي ټي وي چینلونه خبرون لري. بلخوا د 115 په شاوخوا کې اف ام رادیو سرویسونه فعال دي چې 115 تجارتي او 100 غیر تجارتي دي. پر دې سربېره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیات ورسپانې چاپیږي. د سمبات په قامي دفاع په هنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې په پاکستان کې رسنۍ او سختريزي دواړه یو بل ته اړتیا لري.
خبري غواړي پبلیسټي یا شهرت تشهیر غواړي چې زموږ خبره زموږ پیغام د ډېر لري پوری پورتي او په خان وزیره ترخه جوړ شي په حکومت د فشار جوړ شي. میډیا هم دا غواړي. میډیا و چې زموږ چونکی هغه د آزاد میډیا د پاکستان کې هغه بزنس کول غواړي چې د کلواري او وی هم غواړي چې دا څه دي خبرونه د عوامو ته ورسیږي کی چې دا موږ چینل خلک وګوري. هغه تر هغه نه واقعیات نه بلخ نن سبا کې دي چې کله چې تر هغه واقعیات کیږي هغه د براهې راست میخوانی خو دي کیږي او خلک په هغه د پرسپیلی او خلک هغه چینل پاکستان کې هم میډیا د رول پلی کوي او جرنالیزم چې کوم اتیکس کوم اخلاق دي هغه ډېر ځله په عمل کړی دي او هغه صدیقي اڅخبري د موقف ست د نور کړی.
د نوموړي په وینا په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر تر ترهګریزو بریدونو وروسته د پاکستان رسنیو د امریکا او پاکستان د ائتلاف پر ضد خبرونه وکړي. شهریار خان زیاتوي چې په تیرو وختونو کې رسنیو ترهګری او سختدریزي ته زیات پوشش ورکاوه خو اوس یې کم کړی دی. بلخ د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې رسنۍ د ولس په رای جوړولو کې مهم رول لوبوي، خو په پاکستان کې ځینې رسنۍ ځینې وسلوال په شرنګ وړاندې کوي.
جهادي کم اکټیویټیز دي، جهادي کم ورزونه دي، د امریکای خلاف کم قوتونه لګیا دي افغانستان کې یا انډیا کشمیر کې چې کم قوتونه انډیا خلاف لګیا دي، هغه خلک ته گلوریفای کوي، هغه ته اعتراض لري په پاکستان په میډیا باندې. او د یو هغه پر دا خبره صحیح هم ده، خو میډیا کې دا خلک هم شته، د میډیا دا څه ګروپ سم دي چې هغه د انتها پسندي مخالفت کوي، هغه دا کوشش کوي چې دا انتها پسندي په څه طریقه باندې کم شي، او د اسلام او د دین چې کم تر پر امن کم تاثیر هغه خلکو ته پیش کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې سره کار کوونکی خبریال مشتاق یوسفزی د سختدریزي په واده کې د رسنۍ رول منی او وایي چې رسنۍ د خپل نوم او د لیدونکو د شمیر زیاتولو لپاره بې بنیاد خبرونه خپروي، خو د نوموړي په وینا ولس اوس تر ډیره حده پوه سوی دی.
پاکستان ته چې کوم د خبرونو مالکان یا د ټیو چینلو مالکان دي، دا اوس کاروبار دی، او دوی ګوري چې موږ به څنګه او مارکیټ کې ځاله ځای جوړو، یعنی موږ څنګه زموږ ریټینګ څنګه شو کیږي. بیا دې دا سوچ نکړي چې را د دې باب عام خلکو باندې څه غوي، آیا د دې خبر یا د دې مضمون یا د دې پروګرام خلکو ته واقعا ضرورته، او دا به واقعا خلک ایجوکیټ کړي، د دې به خلکو به اصلاح وشي. نه، دا څه نه به حل نه ده. او همدغه وجه ده چې د الکترونیک میډیا خاص کر د ټي وی چینلو هغه پاپولاریټي یا د خلکو کې د هغې خوښوالی ډېر زیات لاندې راغلی دی. اوس عام خلک هم دا وایي چې یاره مونږ کوشش کوو چې مونږ دا چینل ولګورو، څونه پاکستاني خبرونه چینل دي، او د هغې وجه هغې داخلي چې دوی فنسني غېزې پلاوي په خلکو کې یاره خوري او فلمونه ډراماټایز کوي، یعنی هغه د خپل حیثیت نه زیات پیش کوي او خلکو کې دې سره نفسیاتي مسلې پیدا کوي.
مشتاق یوسفزی زیاتوی چې د دې ترڅنګ خبريالان پر خلکو یو شمیر ناسم تورنه پوری کوي چې یو بیلګه د شاهد مسعود په نامه د یو مشر خبريال ده.
شاهد مسعود چې دغه هغه پروګرام چې هغه دومره لوی درو ویډیو د پاکستان سپریم کورټ هغه په څو ورځو ته او هغه دومره بزب باندې چې اودما خبر صحیح ده، او دا هغه لپس چې اوس هیڅ ثبوت نشته هغه مفهوم وړي نه د پاکستان ټول لوی انکر پرسن او ځانته اتارټي وی دغه دغه لیول دی. زما دا خیال دی که چاندي روشي نو ډېر کم خلک په کم خلکو رپورټینګ مدوم رہی چې هغه په هوا کې چاپ شي یا دغه خبر یا دغه پروګرام په ټي باندې راشي.
خبریال شاید مسعود روان 2013 کال په جنوري میاشت کې دا وکړه چې په پاکستان کې پر ماشومانو په جنسي تیری کې د بربندو فلمونو جوړولو یو نړیواله ډله لاس لري. نوموړي دا هم ویلي و چې د پنجاب صوبې په قصور ښار کې پر زینب انصاری نومې ماشومې جنسي تیاری کوونکی او د هغې قاتل عمران علي په درزنو بانکي حسابونه یا اکاونټونه لري، خو بیا وروسته پلټنو ثابته کړه چې د شاهد مسعود ټول اداوې بې بنیاد دي. په پاکستان کې یو ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د دې هیواد په رسنیو کې داسې لوستې کسان ډېر کم دي چې هغوی سیاسي پوهه ولري. نوموړي زیاتوي په دې هیواد کې د رسنیو زیاته برخه د سخت دریزي او ریاستي بیانې لپاره کار کوي.
ځینی میډیا چې کوم دا نو هغه داسې کوي چې هغه دلیل سره خبره کوي، هغه کوشش کوي صدا چې په کوم سره نه چې ټوله میډیا خرابه ده، خو د میډیا ډېرې څه چې کوم ده هغه مولا طرف ته ده، هغه دشکردي طرف ته ده، هغه د کوم ما نظرې چې تا ته ووي د سټیټ چې کوم ورژن دی د سټیټ ورژن طرف ته ده، چې کوم زمونږ نیشنل نریټیو ورته وو زمونږ چې کوم نیشنل نریټیو جوړ شوی دی هغه پروموټ کوي، او په هغه ادارو چې کوم هغه د بالادستي اخیستې ده او هغه د خارجه پالیسي داخله پالیسي او پاکستان نه یو سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی هغه باندې څوک تنقید نشي کولای، او بلکې د هغه د چاپلوسۍ او د هغه د خوشحالولو لپاره میډیا کې داسې خلک کینولي دي چې هغه سره جنرالستان دینه او نه په جنرالیزم پوهیږي او نه په سیاسي تجزیه پوهیږي، بلکې یو خراب پروپاګاندا کوي.
د پروفیسر محمد اسماعیل د خبرو په تایید ډاکټر شهریار خان وایي چې پاکستانی رسنیو په ټولنه کې د شوالي یا د سختدریزي د مخنیوي لپاره رول نه دی لوبولی.
یا خپل رول په دې چرمار باندې د پرتیرا په معاشره کې د بنسټیزه کې او یا د موږ د تر هغه د
چې څوره مواد پرې نشر کیږي دا غوړي موږ ایډیټینګ یو په پای باندې موږ له سوچ کوچی پایا دین سره تاګرو یا د تقدیري خلکو موقف کې حمایت خو نه ملایږي دا چې هغه څه نه دي تر هغه خپل فائده ته کتلی چې کوم ترې کې راځي چې هغه دې شی دی نو دې هغه احتیاط نه کوي او دا
په پاکستان کې ټیوی چینلونه هڅه کوي چې ګړی په ګړی تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته ورواړوي. په دې هیواد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریس الله خان وایي چې رسنۍ د سخت دریزۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبولی سي او د نوموړي په وینا د دې لپاره رسنۍ باید ځان ته یو ضابطه اخلاق جوړ کړي.
چې څومره میډیا ځان ته یو کوډ آف کانډکټ په دې باندې هر یو میډیا آؤټلیټ ځان ته کې دي چې د انتها پسندې د مخنیوي لپاره زموږ دا کوډ آف کانډکټ دی او زموږ چې څومره خبرې اترې آن ایئر زی هغه به د انتها پسندې حوالې سره د دې کوډ آف کانډکټ پابند وي نو دا به زما په خیال یو ښه اثر وغورځي په عام خلکو باندې او لکه د میډیا د کردار نه اس انکار نشی کی دے میڈیا پا دے کے دیر اہم کردار ادا کولی شی دا خلکو ذہنونا پا دے حوالی سرا خر کولو کے
په پاکستان کې ځینې شنونکي دا نظر هم لري چې د سخت دریزۍ په ضد د ریاست د ناکامۍ له کبله رسنیو په غیر مستقیم ډول خلک د تشدد او سخت دریزۍ خواته هڅولی دي. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز رسپانې خبریال مشتاق یوسف سی وای چې په رسنیو کې د سخت دریزۍ په مخنیوي کې تر ټولو ښه رول خبریالان په خپل لوبولای سي.
دا یو کس کار نه دی، دا ذمہواري جوړیږي د عوامو د کوم او بیا د ټولو غټ ذمہواري جوړیږي په خپل باندې د خبروالو چې کوم په دې پیل کې کار کوي، ځکه چې مالکان اکثر بزنسمینان دي، هغوی دا کار شروع کړی د پیسو ګټلو لپاره. اغي بدا هوالي چې موږ ته ډېر نو ډېر پیسې راځي تیارات راځي. دلته پاکستان کې هر چینل چې دی نو هغه فکرس بجداوي، یو به لس مړ دي، بل به شل مړ دي، بل به پنځه شل مړ دي. دومره زخمیان دي اولې چې دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې لاړ شي په دغه خبرونو کې، خو دوی دا سوچ نه کوي چې یاره د دې به څومره نیګېټیو اغېزه وي. او هغه په کار ده چې سړی انتظار وکړي د افیشل فکرس ته چې څومره فکرس راشي او بیا پکچرز مول خپل چې د زمي پروت دی مړ پروت دی، دا خو ډېر زیات ډېر غټ جرم دی. نو زما په خیال باندې غټه بیماری په دې چینلو باندې په خبرونو باندې او په موږ ټولو باندې چې موږ پکې کار کوو، دا زموږ بیماری ده چې موږ دغه شیزونه ایوایډ کوو.
په پاکستان کې رسنۍ د خلکو په ذهني او فکری لیدلوري جوړولو کې مهم رول لري. په دې هیواد کې د ځانګړي بیانیې د خورولو یا هغې ته د ودې ورکولو لپاره زیات کار له رسنیو څخه اخیستل کیږي. د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه څومره سخت دریزی سوي یا د سخت دریزی خواته مایل ده. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وپاڼي او ټولنیز رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم، سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د امریکای لوړ پوړو چارواکو پاکستان ته سفر او د افغانستان لپاره د امریکای د ځنګړي اساسي بوتوګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغیز ولري؟ دا نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې چیړو. زه ستاسو کوربا بشیر غواخم، هر کله مکم. اوریدونکو د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد د پوز مشر جنرال جوزف ډنفورد د ستمبر په 15 اسلام آباد ته تللی وو. پومپیو پر لارا په الوتکه کې خبرلاند ویل چې له پاکستانه په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې د امن لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې کې خپل کردار ولوبي. هغه د دې ملاقات وروسته هم خبرلاند ویل چې پاکستان سره یې واضحه خبرې وکړي.
We talked about their new government the opportunity to reset the
موږ د نوي حکومت سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري او اقتصادي اړیکو په بیا سمولو په افغانستان کې په سولې زتوګه د هواري لپاره په هڅو خبرې وکړې یو داسې هواري چې یقینا د افغانستان په ګټه وي خو چې امریکا او پاکستان ته هم ګټه ورسي
د سولې پر لور
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري د سی سی چارو پو طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره چې کوم ستراتیژي اعلان کړي په هغه کې له پاکستان غوښتل شوی چې د افغانستان په سوله کې خپل رول په سمه طریقه ترسره کړي یاد دی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان تر لاس لاندې دی او کولای شي چې د پاکستان په خوخه خبرو ته راشي د اسلام آباد دریز داده چې پر طالبانو یو څه اغیز شته دی خو تر دې حد نه دی چې هغه دې له لاسه ونیسي او د سولې مذاکرات ته دی کېنی خو د طاهر خان په وینا پاکستان لا هم کولای شي چې په دې کار کې تریو حد ډېر مرسته وکړي
د امریکای صدر تیر کال په اگست کې کوم ستراتیژي کوم پالیسی د جنوبی اسیا لپاره بیا په افغانستان لپاره نو هغه عملی کول ځکه چې اوس پورې د ښکاری چې پاره کې نور کار پکار دی او د هغه بنیادی مقصد دا و چې طالبان د خبرو تر راشي دا هم د امریکا تل خواهش پاتې شوی دی پاکستان نه چې طالبان د اوه سوي چې هغه مذاکرات ته راشي مذاکرات اوس د امریکا د لوري شروع شوی دی لیکن د امریکا دا خواهش دی د نړۍ د هیوادونو د نور هم چې د کابل او طالبانو ترمنځ خبري وشي او بیا په افغانستان کې تشدد کم شي د پاکستان رول شته د پاکستان روشتا د پاکستان اسولتکار والا رولم شتا پاکستان چونکی په دغه خبره کې کړي طالبان خبرو تکینو لیو په د دوه لسم کال کې مریږي اسلام آباد سره دې نو تا توقع خو د افغانستان او د امریکا او د نورو هیوادونو د پاکستان نشته چې هغه خپل غرور ولري
دا سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا دل کلے او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بس کر دو کندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پیرا دار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا دوار اکڑے دو
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وري اسلام آباد ته امریکایي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی و چې امریکا پاکستان ته د ترګري سره مبارزې په لړ کې هر کال ورکوونکو پیسو کې 300 میلیونه ډالر نور زنډولي دلیل یې دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي پومپی ویلی له دې کارې پاکستانی چارواکي خبر کړی وو او ورته ویلی وو چې دوی د ترګرې په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي نو ځکه دا پیسې نه ورکي د پاکستان د بهرنیو چارو پوخانی وزیر حنا ربانی کروي چې دغه کار به په پاکستان د فشار اچولو لپاره ګټونه لري د هغه په وینا امریکا باید پاکستان سره خي اړیکې وساتي ترڅو هغه په دې قانې کړي چې د ترګرې په ضد جګړه کې سم مبارزه وکړي
ته پر یو ملک زور نشي کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کیدای شي ما فکر کوم چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوي اړیکې قائم کړي او د پلونو د سوزولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډیر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي، خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کیږي هغه پر حقیقت نه ده ولاړه.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ تر سوګند اخیستو وروسته په لومړی خبرو کې ویل چې له پاکستانه د غوښتنه لري چې کم 3.3 بلین ډالر یې په تیرو 15 کلونو کې ورکړي، د هغې په ځواب کې د ترګرې سره سمه مبارزه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې پاکستان دغه مبارزه نه ده کړې او په بدل کې دوکه ورکړې ده. خو اسلام آباد دریز لري چې دوی د ترګرې پر ضد ډیره قرباني ورکړې ده او په کار ده چې د امریکا په شمول نور هیوادونه هم دا قرباني وستایي. د سیاسي چارو په اجازه خټک وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اتک سره امریکا د پاکستان په وړاندې خپل دریز نور هم سخت کړي او تمه ده چې د طالبانو سره د سول لپاره به ګټه ولري. په همدې حال کې امریکایي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی ټاکلی. خلیلزاد په خټه افغان دی او په کابل او بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی. د نوموړي د ګمارنې او دا چې د هغه راتګ به په افغانستان کې د جګړې په کمولو او سولې راوستلو کې څه ګټه وکړي کنه، د سیاسي چارو پوه د امریکا په اوماها کې په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدی سرمو په همدې اړه مرکه کړې ده.
شخص په توګه چې دی په ټولو مسایلو کې عمرو کې دخیلو د دراتک بیرته صحنه ته او د امریکا د بهرنی چارو سلاکار په توګه زه فکر کوم د افغانستان د پر مسمر تمام شي. زه فکر کوم دا د امریکا د اوسنۍ پالیسي د ضرورت په اساس ده.
احمد صاحب، زلمی خلیلزاد تر ډیره د پاکستان خلاف سخت دریز دپاره پیژندل کیږي، په دې حالاتو کې چې د پاکستان نه امریکا دا مرسته غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي، د زلمی خلیلزاد ګمارنه به پاکستان دپاره څه معنا ولري؟
ګوره، د هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه باید د حقایقو په اساس. د امریکا پانګونه په پاکستان کې د پاکستان سره د مرستې په میلیاردونو ډالر دي، اما کومه توقع چې کېدله هغه مرسته چې پاکستان باید ورکړې وي هغسې نه وي. هر مرسته چې کېدله پاکستان په وعده ورکوله، هغه وعده باندې به وفا نه کول. نو فکر کوم اوسنۍ اداره په دې قانع شوې ده چې خپل موقف او خپل دریز د پاکستان سره په اړیکو کې د سر نه وڅېړي او هغه اصلي موقف چې باید خورا اخیستل شوی هغه واخلي. نو دغه موقف برابرول دپاره داسې اشخاص ضرورت ده چې هم فکر وسي او هر حقایق چې ورته معلوم دي، هم په ډیپلوماټیکو کړیو کې، په سیاسي کړیو کې، هم په استخباراتي او نظامي کړیو کې، دغو په اساس خپل روابط وټاکي او د خپل اوږدمهال اهداف لپاره کار وکړي.
خو احمد صاحب، تاسو وایئ چې ډېر توقع باید ونه ساتل شي، خو د خلکو تمه به څه وي، خصوصا د طالبان سره د مذاکراتو په اړوند؟ آیا زلمی خلیلزاد به څه وکړي؟ شي
مشخص توګه ډېر توقع باید ځکه نه وي، زلمی خلیلزاد یو شخص دی، انسټیټیوټ نه ده، انسټیټیوټ د امریکا حکومت ده. افغانستان کې بعض سیاسیون کېدای شي ځکه توقعات ډېر زیات ولري، ځکه زلمی خلیلزاد د افغانستان په داخلي چارو کې دخیل سړی و، د پخوا د سابقې په اساس فکر کوم د هغوی توقعات هم ډېر دي. خو زه فکر کوم زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې دپاره د یو چوکاټ برابرولو کې د امریکا حکومت دپاره یو د تسهیلګر رول لوبولی شي. نه دا چې هغه لوی محربه وي چې افغانستان ته په سوله راوړي، اما زلمی خلیلزاد به دا وکړی شي چې نه یوازې داخل د افغانستان کې بلکې د سیمې په کچه وضاحت وکړي چې داسې یو چوکاټ، یو ماحول رامنځته کړي چې امریکا او هغه ملکونه چې غواړي په افغانستان کې سوله راوړي سره مخامخ کې نه وي او لارې چارې ورته ولټوي. نو زما په فکر د ده نقش په تحصیلونکي نقش وي، نه د پرېکړه کوونکي.
د سولې پر لور
او هم دې سره د مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه کوم خوشاله اوسه.
مایا رانا چرتا کہوں